بازم کوشش کنم چه خواه وسم راحت وسم اس نکیدیم.
نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخی دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی بی ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل همدا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظونه چې دي په ډیپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شو لمه کله چې موږ لاړل د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته اخیستل کیږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواړي نومې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خزي تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزې باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې اګایي او د دې دا پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب مشکل نه ست، البته دغه لامل سوچ جوړ خفګان ته ولاړ سو، جوړ خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړی.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خفګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځم میاشتې په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر پر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله زه پوهیږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د تاسې شیبه شاهد اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې ورزوګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د یوې امیدواری د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي، بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبره متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کبه خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا داوی چې د ورونو په غاړه وي، یا لیور تواده کیږي، یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې، دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغ ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کل شوی وي، هغه ته بیا د لاسرسي پیدا نو هغه باندې امداد د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي، نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کونډې خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي؟ مومن صاحب،
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي، یا پښتنه حتی تر نه وشي، لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیلا بیلی، یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. د حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات، بد عنعنات باید ووایم، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري، هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، یا میړه یې تکار کړی وي، یا میړه په جنګ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول عادی او نورمال ژوند کی، دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دیتہ د انسان په سترګه باندې قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه ټولنه کې د خبردارې پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده، پخانه عقدی دی دا چه دی؟
دا چه دا ناپوهی لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام امنا نه خبرای د ژوند نه خبرای دی، بل انسان نه درناوی کول شي دی، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډه زور ورول کیږي کوم لازم قدر چي دی هغه نه ورکول کی.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریخودل کیږي، نه د کومچا کور ته د خپلوانو کور ته تاک ته پریخودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کر نه پریخودل کیږي. دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني، وای که هر څنګه کیږي په امدغه کور کې به یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کوند د دې حق خولري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې خزې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتای کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بنس ولا دا یو بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنۍ کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې د نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت ته چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه وسیږي دا غي لاس نیوي نه کوو. بل خبردار چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې ورتور کړل شي، په زیاتره حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقه لپاره. د مثال پر ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مہر چې ډیر واضح ورسیږي، چې مثال کور یو تپ نوم کړی یا مکه ورته نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مہر باندې دا وکول شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خمنګه د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسائل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وای چې کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلې مهاته نشي، لکه هغه جدا خرڅې دلې بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې هغه مہر مټاکل شي، هغه چې پر ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خره تور کوي، نو کدا پر ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسي ورته ورسي دا مہر ته، مثال که زمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړنه وینو هغه له طریقې دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي. نو یو حل د دې دام کې دا شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کم مہر چې دې دی هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا د شای نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا په خارونو کې دا شي دا بد وی نو ونش کوله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي، په هغه حالت کې بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مہر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقې ادا ده شي بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې مېړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شو دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې دا هرڅه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا کده د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی هغه ورکول شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتن کې چې د مالی نه نه هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیول دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې د خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت به اصطلاح ژوند د ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کس ته هغه کونډه خروي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه وخت ولري. الله مومال او ملګری
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے مپلی باسی خندام غلوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول میستا وستر گو تکاتا ہو